کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مزفر به ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې د ولسمشر استعفا ته پکې اشاره سوې ده. دا او نور مسایل په دې خبرونه کې راځي. پروانه د افغانستان سیمه نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. سلام، محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د موقت حکومت د جوړېدو طرحه د پردیو لاسوهنو ته د زمینی برابرولو په معنا وبلله. په هلمند کې تر دیر شو زیات وسلول طالبان وژل سوي. د روسیې حکومت د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی ورور او نور متحدان په کورونو کې نظر بند کړل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړېدل د پردیو د لاسوهنو د دایمي فرصت معنا لري. حمدالله مهم نن په ټویټر کې لیکلي که طالبانو ولسي بنسټ دینی مشروعیت او کورنۍ تصمیم لرلی، د اوربند پر بنسټ به یې د سولې بین الافغاني مذاکرې جاري ساتله. تر دې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر یو مشر شیر محمد عباس ستانکزی ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني باید استعفا وکړي. بلخوا د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل
افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډېر واضح تعریف شوی دی. افغانان د نظام انقطاع نه غواړي او د نظام انقطاع د افغانانو لپاره په ډېر لوړ قیامت پرېوتلې ده.
تر دې مخکې هم حکومتي چارواکو په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت د جوړېدو پر آوازو سخت عکس العمل ښوولی و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هلمند کې د دری دېرشو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. دغه وزارت وایي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته پرون په ناوې ولسوالۍ کې پوځي عملیات کړي دي. وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي د دغو عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو د یوه پوځي مسؤول عبدالولي او د طالبانو د سری قطعې د مرستیال عبدالخالق په ګډون درې دېرش وسلوال طالبان وژل سوي دي. وزارت وایي په دغو عملیاتو کې د طالبانو درې موټرونه او دو اتیا میله ډول ډول وسلې او مهمات هم تخریب کړی سوي دي. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې ځانمرګ برید تر لاسو ډېر امنیتي سرتیري ووژل. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر رسنوي ته ویلي چې د هموی په موټر په مرسته دغه ځانمرګ برید نن سهار د شیرزاد ولسوالۍ د ګندوماکسیمي پر یوه پوسته سوی دی. د دغه دفتر په حواله په دې پیښه کې د عامه نظم اته سرتیري وژل سوي دي، خو په ننګرهار کې یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې دیارلس سرتیري وژل سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا حمله دوی کړي او 500 سرتیرو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا پکې کړې ده. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنې کې د یوه ماشوم په ګډون درې ملکیان وژل سوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه نن سهار سوي ده.
کندهار پنجوایي ولسوالۍ د صالحانو چمن په سیمه کې د ملکي وګړو یو زرنج موټر سایکل د وسلوال ترهګرو په شخصي مین برابر سوی چې چاودنه باندې کړې د یو ماشوم او دوه نفر نور په شهادت رسیدلې دي.
د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیاتوي دغه مین وسلوالو طالبانو ځای پر ځای کړی و، خو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د مسکو یوې محکمې د اپوزیسیون د زندانی سوي مشر الکسی ناوالنی ورور او ګڼ نور متحدان د دوو میاشتو لپاره په کورونو کې نظر بند کړل. دا اقدام په داسې حال کې کېږي چې روسي چارواکي هڅه کوي د دویمې اونۍ په مخه په ملي سطحه د مظاهرو مخه ونیسي. دغه مظاهرې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په وړاندې د حکومت پر چلند اعتراض لپاره رابلل کېږي. د ناوالنی پر متحدانو دا پرونی اقدامات په داسې حال کې اعلانېږي چې د مسکو پولیسو په مسکو کې پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه اعلان کړي دي. پولیسو د غیر مجاز مظاهرو په درشل کې د میترو و تمځایونه تړلي دي. ناوالنی او متحدان یې په پام کې لري چې سبا په ملي سطحه پراخې مظاهرې وکړي. د ترکیې او روسیې د څار ګډ مرکز به سر له ننه د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د اوربند څارنه کوي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار پرون ویل چې یو ترکای جنرال او اته ډیر افسران به په دې مرکز کې دیروي. ترکی چارواکو مخکې ویلي و چې دغه مرکز به د آذربایجان په اقدم سیمه کې وي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قرباغ پر سر تر شپږو اونیو خونړۍ جګړې وروسته په نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب پر اوربند موافقه وسوه. په سیمه کې د اوربند د څارنې لپاره شاوخوا 2000 روسي سولساتي ځواکونه هم ځای پر ځای سوي دي. او د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په اړه له اندېښنو سره سم د نړۍ ګڼو حکومتونو پر سفرونو تازه محدودیتونه اعلان کړل. بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، پرتګال او چک جمهوریت په هغو هیوادونو کې راځي چې پر نړیوالو سفرونو د محدودیتونو لګولو اعلان کړی دی. دا اقدامات په دسل کېږي چې کورونا وایرس د نوې بڼې د په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې سوي دي او د کورونا وبا خپرېدلې لا شدید کړي دي. دغه وایرس چې په خلکو کې په چټکۍ خپریږي اول په بریتانیا، برازیل او جنوبی افریقا کې کشف شو. د احتیاطي تدابیر په دسل کې لنیږي چې روغتیایي چارواکي د ارزوي چې د کورونا وایرس ضد واکسین د وایرس د نوې بڼې په وړاندې هم خلک خوندي کوي او که څنګه.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د افغانستان حکومت هغه روسي راپورونو ته غبرګون شولې چې پکې د طالبانو له لوري د ولسمشر د استعفا او هم د موقت حکومت جوړېدو ته اشاره شوې ده.
د افغانستان د یو اساسي قانون خوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډیر واضح تعریف شوی.
په همدې تړاو نور راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ دی و مشر علي وزیر د ضمانت غونډه په کراچۍ کې د زندان دننه وسوه. د کورونا وایرس له کبله په نړیواله سطحه د سفرونو د بندیزونو په اړه به هم یو راپور واوري. او په دوهم نیمایي کې
کوم مواد چې په قیلون کې دي وی د میوه ورکوي خو په اصل کې دی هماغه تنباکو. په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایي شوې ده چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی.
دا نور مسلبت زهرو کاروان پونیز پروگرام که واری. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان حکومت د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس تنگزي هغه څرګندونه ته خبرګون شولې چې په یو ډول د ولسمشر محمد اشرف غني استعفا ته پکې اشاره شوې ده. د چې د خبرګونونه ته دی له کبله زما همکار ته ویبلې مهرباني وکړئ تاسو ژغور.
بل د افغانستان حکومت د شیر محمد عباس تنگزي څرګندونه ته په خبرګون سره د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار الحمدلله محب وایي چې موقت حکومت د پردیو د مداخلو لپاره د دایمي فرصت په معنا ده. کاغلی موهب تازه په خپل ټویټر باندې لیکلي افغانان د ولسواکۍ په ارزښت او نظام پوهېدلی دي. نور دلته هیڅ اجنډا د تطبیق وړ نه دي او چاته موقع نه ورکوي چې پردي اجنډا دلته تطبیق کړي. د عبدالتحال کې د چیم تېره ورځ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس تنگزي په مسکو کې د افغانستان کې د موقت حکومت همدارنګه د ولسمشر غني استعفا ته اشاره سره ولیدي چې دوی سولې ته چمتو دي. دوی سولې کوي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د ولسمشر دوره اساسي قانون ټاکلې ده او اوسنی ولسمشر به در هغه واکې وي تر څو چې یو بل د ولس له لوري ټاکل شوي منتخب کس ته واک وسپاري. د افغانستان د ولسمشر مرستيال ویان د وخان مینه پال ازادي راډیو ته وویل
د افغانان د یو اساسي قانون خوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډیر واضح تعریف شوی دی. افغانان د نظام انقطاع نه غواړي او د نظام انقطاع د افغانانو لپاره په ډېر لوړ قیامت پرېوتلې ده چې موږ هر څه له لاسه ورکړي دي. بنا هر تصمیم د افغانستان اساسي قانون نیسي او اساسي قانون د ټولو لپاره یو چتر دی.
همدا شان شیر محمد عباس تانیزی په قطر کې د افغانستان د دولت مذاکرې تی پلاوی بیواک او بس لهجه ته بللی وای ولیدی چې په مذاکراتو کې د پلاوی استقلالیت نه لري. تازه په د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجو انوري دا ډول څرګندونه د مذاکراتو له اصولو خلاف بولی او وای چې دوی چمتو دي چې په اصلي ایجنډا بحث وسی او مقابل لوری څه غوښتنې لري په ایجنډا کې دې مطرح کړي. غلی نوري همدارنګه زیاته کړې ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی په لازم صلاحیت او حمایت سره په دوحه کې د مذاکراتو لپاره حضور لري او مقابل لوری کولی شي رسمي مذاکرات پیل کړي. دا په حال کې ده چې له څو ورځو راهیسې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاوو ترمنځ مذاکرات نامعلوم مودې او نامعلوم دلیل عمل ځنډیدلی دي. په ورته وخت کې د امریکا د نوي جمهور رئیس ادارې د طالبانو سره د امریکا د شویو حقوق ادارې ځونې او بیا کتنې خبره کړې ده چې افغانستان دولت یې هرکلی کړی ده. همدارنګه طالبانو ویلي دي چې دوی دغه حقوق ته ژمن دي. بله
ډېر زیاته مننه کوم. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې دا خبره هم کړې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون باید له سره وارزول سي. دا خبره په خپل افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم کړې ده او هم د موقتو حکومتونو د پایلو ته په یو اشاره سره په یو آنلاین بحث کې خبرې کړې دي. څرګندونه کړي دي هغه ویل دي چې موقت حکومتونو کې د خلکو وینې توې سوي او د منلو نه دي. شغلی غنی دا خبره د آسپن پنوم د بشري مطالعاتو انسټیټیوټ په آنلاین بحث کې کړې ده. په دې اړه به نور تفصیل سیف الله ستانکسیس خبرو.
ولسمشر اشرف غنی یو ور بیا د موقت حکومت د غوښتنو پر ضد توند خبرګون وښود او ویل کابل موقت حکومتونو ړنګ کړ. ولسمشر اشرف غنی بیګا د اسپن انسټیټیوټ په یو آنلاین بحث یا ویبینار کې د سولې، امنیتي وضعیت، بهرنۍ ځواکونو او نورو مهمو مسلو په تړاو وغږېد. د وسلوالو طالبانو یو شمیر لوړپوړو غړیو له هغې ډلې د سیاسي ډلې مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی تازه ټینګار کړی چې اشرف غنی دې واک پرېږدي. د اسپن انسټیټیوټ د بیګانی بحث چلوونکي له افغان ولسمشر وپوښتل چې ولې حاضر نه دی د سولې لپاره واک یو موقت حکومت ته وسپاري. افغان ولسمشر په ځواب کې وویل
مونږ موقت حکومتونه درلودل د وینو په تویولو سر شول. کابل په 1992 کال کې د یو موقت حکومت لخوا وران شو. یو صدر اعظم خپل ولسمشر بمباراوه او ولسمشر هم بیرته صدر اعظم سره جنګېده. صدر اعظم حکمتیار هیڅکله کابل ته رانغی. مونږ په مکه، هرات، چراسیا او جلال آباد کې تړونونه درلودل مګر یو هم کارونه.
هغه ټینګار وکړ چې دا د سولې خنډ نه دی ګرځېدلی بلکې د اساسي قانون د پلي کولو لپاره مکلفه ده او په جمهوریت معامله نشي کولای. ولسمشر غنی ویل د سولې لپاره څلور سوه خطرناکه طالب بندیان خوشې کړل او اوس یې 90% بیرته د جنګ په لیکو کې دي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې تر خبرو مخکې د ډلې شاوخوا 15,500 بندیان خوشې کړي چې پکې د افغان ولسمشر په خبره څلور سوه خطرناکه مجرمین هم شامل وو. خو افغان ولسمشر وایي طالبانو د سولې لپاره هیڅ ګام نه دی اخیستی او ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیات کړی.
د طالبانو روایت دا و چې ګواکې هغوی د امریکا متحده ایالاتونو ته ماته ورکړې او امریکا او ناټو په تیښته کې وو. اوس قوي ډیپلوماسي او په شرایطو پورې تړلې تګلاره باندې ټینګار مونږ ټول د دې جوګه ګرځوي چې با مفهومې مذاکرې سره پیل
کړو. افغان ولسمشر د دې تر څنګ چې د سلام مشورو لپاره افغانستان ته د امریکا د نوې ادارې د یو ټیم د راتلو خبر ورکړ، هیله یې وښوده چې د امریکا نوې اداره په څو اونیو کې امریکا طالبانو د تړون ارزونه بشپړه کړي. له ترهګرو سره د اړیکو پرې کول، د تاوتریخوالي کمول او د خبرو پیل هغه درې مهم مسایل دي چې تمه ده د امریکا د نوې ادارې لخوا به ارزونه کیږي. امریکایي او افغان چارواکو په دغو درې واړو برخو کې تر اوسه پورې طالبان پړ بللي. هغه ډله چې وایي د دوهې د تړون په اساس په خپلو ژمنو ولاړه ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. دوستانو د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه 12.89 او په څو شهرونو کې د FM پر 13.15 څپه هم خبرونه لري. اوس په د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
په کابل کې نن د زعفرانو نندارتون پرانستل شو. د دغه نندارتون د جوړونکي شرکت مشر سمیر متین نن ازادي راډیو ته وویل د دې درې ورځني نندارتون موخه د افغانستان زعفرانو ته بازار موندنه ده. د ښاغلي متین په خبره په دغه نندارتون کې نږدې 10 شرکتونو په 15 غرفو کې زعفران نندارې ته ایښي دي. د نوموړي په وینا دغه درې ورځني نندارتون د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او د موډرن میتود شرکت لخوا جوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې د افغانستان زعفران د ښه کیفیت او ذائقې له پلوه د اروپایي ټولنې د ذائقې انسټیټیوټ له لوري لومړی مقام خپل کړ. د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو په خبره د افغانستان زعفران د کیفیت له پلوه بې بدیله دی. د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د همغږۍ شورا د ترانسپورتي فعالیتونو په وړاندې پرتو خنډونو او ستونزو له امله نن اعتراضیه ناسته وکړه. د دې شورا مشر تله محمد عثمانزوی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه اعتراضیه ناسته د مخ په زیاتېدونکو ننګونو او د ستونزو د هواري په برخه کې د ترانسپورت وزارت د نه پاملرنې له امله کړې ده. په دغه ناسته کې د هرات، تورخم، حیرتان او غلام خان بندر سازو ګډون کړی. د نوموړي په وینا کچېرې د ترانسپورت وزارت د دوی ستونزو ته حل لارې ونه مومي، دوی به د هیواد په څلورو زونونو کې خپل فعالیتونه ودروي. د لارو په اوږدو کې امنیتي ستونزې او بې موجبه د پیسو اخیستل نورې هغه ستونزې دي چې سوداګر ترې په کور دننه سر ټکوي. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د ترانسپورت وزارت نظر هم ولرو، خو له پرلپسې اړیکو سره هم دغه وزارت خبرو ته حاضر نه شو. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1550 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 430 افغانۍ.
دوستانو د خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس یو نړیوال موضوع. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د نویو بڼو د خپرېدو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي، حکومتونو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د خلکو پر سفر نوي محدودیتونه لګولي دي. روغتیایي چارواکي اندېښنه لري چې د کورونا پر ضد اوسنی واکسین شایي ونه کړای سي چې خلک د کورونا د نویو بڼو پر وړاندې خوندي کړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د کورونا وایرس د دریو نویو موندل شویو بڼو د خپرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې اندېښنې زیاتې شوې. کاناډا، برتانیا، فرانسه، جرمني، پرتګال او چک جمهوریت د هغو هیوادونو له ډلې دي چې د دې نوې څپې د مخنیوي لپاره پر نړیوالو سفرونو تازه محدودیتونه لګولي. په اروپا کې چې هسې هم محدودیتونه لګېدلي، حکومتونه د لا سختو بندیزونو د لګولو په برخه کې اقدامات کوي، ځکه د کورونا د نویو بڼو موندل ښیي چې دا ویروس په چټکۍ سره د نړۍ ډېرو هیوادونو ته رسېدلی دی. په برتانیا، برازیل او جنوبي افریقا کې د کورونا د نویو بڼو موندل دا اندېښنې زیاتوي چې ښایي دا وبه تر دې هم خطرناکه شوې وي. فرانسه وایي خپلې پولې سر له سبا د غیر اروپایي هیوادونو د وګړو پر مخ بندوي. د فرانسې صدراعظم ژان کاستکس دا اقدامات پرون د جنوري په 9 د روغتیایي امنیت له بیړنۍ غونډې وروسته اعلان کړل. هغه د کورونا نوې بڼې ډېرې خطرناکې وبللې. برتانیا وویل چې متحده عربي امارات، بروندي او رواندا د هغو هیوادونو په فهرست کې شاملوي چې هغوی ته تګ راتګ ممنوع دی، او جرمني به سر لننه برتانیا، ایرلند، پرتګال، برازیل او جنوبي افریقا ته چې د کورونا نوې بڼې سخت ځپلې دي پر تګ راتګ بندیز ولګوي. چک جمهوریت هم د بهرنیو وګړو لپاره پر غیر ضروري سفرونو بندیز لګولی. روغتیایي چارواکي د کورونا د نوې څپې په اړه خبرداری ورکوي او پوښتنه کوي چې آیا د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد جوړ شوی واکسین به خلکو ته په تیره په برازیل او جنوبي افریقا کې د دې ویروس د موندل شویو بڼو پر وړاندې لازم معافیت ورکړي که نه. په امریکا کې د ساري ناروغیو د مخنیوي مسؤل ډاکټر انتونی فاوچی پرون د جنوري په 9 په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري غونډه کې وویل د کورونا د نویو بڼو د چټک سرایت معنا دا ده چې د واکسین جوړولو کمپنۍ د روغتیايي بحران له راتلو مخکې باید د نوي واکسین جوړولو ته چمتو وي. فاوچی وویل دا حالت ټولې نړۍ ته د خبرداری یو زنګ دی او زیاته کړه چې د کورونا په جوړښت کې د نورو بدلونونو له راتلو مخکې خلکو ته ژر تر ژره د دې ویروس پر ضد واکسین ورکول ډیر ضروری دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
زموږ اخلاص د راډیو اوري د پښتون ژغورنې د غورځنګ د ومشر علي وزیر د ضمانت غونډه په کراچۍ کې د زندان دننه وسوه. علي وزیر نږدې و میاشت وسو چې نیول سوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال کراچۍ څخه راپور راکوي.
د علي وزیر او د هغه د ملګرو د مقدمي اوریدنه د جنوري په 9 د کراچۍ په زندان کې وشوه. د قضیه د اوریدنه وروسته د هغه وکیل قادر خان ایډوکیټ مشال ایډو ته وویل پولیسو عدالت ته د سن حکومت د کابینې هغه ثبوتونه یا منټس هم وړاندې کړل له کومې له امله چې په علي وزیر او په نورو کسانو په زدي په مقدمه کې د ترهرګرۍ دفې شامل کړي وي.
هغو چې کوم عدالت کې کاغذات پیش کړه نو په هغې کې د پروسیکیوټر جنرل اجازت هم او د کابینټ میټینګ هم ټول راوستي وو. هغه پرمیشن پکې نه و.
خان ایډوکیټ زیاته کړه چې علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو غړو په 6 دسمبر د سوراب ګوټ جلسې ته کړې ویناګانو د پنجاب رایزنګ لیبورټری ساينس رپورټ هم عدالت کې جمع کړو.
پنجاب فورنزک لیبورټری چې کوم رپورټ ورکړی دی هغه سرټیفیکیټ هغه دا ویلي دي چې کوم ویډیو دا هغه کې خو سه ایډیټینګ نه دی شوی او د آډیو باره کې دا ویلي چې بای مونږ سره هغه حالات نشته نو په دې وجه مونږ د آډیو باره کې څه نشو ویلي.
پخوانی عدالت د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او د پی ټی ایم نور غړي په 1 دسمبر د کراچۍ په مرکزی زندان استولی وو. د علي وزیر او د نورو نیولې شوي کسانو د کراچۍ په منځني زندان کې یو میاشت پوره شوه. پولیسو په وړاندې دا ټول کسان په 20 جنوري د کراچۍ په زندان کې دننه د ترهرګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړي وو. عدالت د بلې اورېدنې لپاره 9 جنوري نیټه ورکړې وه. علي وزیر سره په زندان کې د پی ټی ایم د کراچۍ غړي 13 کال د دسمبر په 13 له هغې وروسته نیولې شوي وو چې د علي وزیر د نیولې کېدو په زدي په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. علي وزیر د دسمبر په 14 له هغې وروسته نیولې شوی وو چې نوموړي د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجلې شوي ماشومانو د 6 تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. خو د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سن صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې دی. پولیسو په علي وزیر او په مرګرۍ په 13 کال د دسمبر په 6 نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې کړی دی. خو پښتون ژغورني غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې د سوله ییزې او قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي. پښتون ژغورني غورځنګ د دسمبر په 6 د کراچۍ په سوراب کوټ کې جلسه کړې وه چې پکې زرګونو خلک شریک. پښتون ژغورني غورځنګ د علي وزیر د گرفتارۍ په ضد د هیواد په جلا جلا سیمو کې احتجاج هم کړی وو او د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو مخکې تر دې چې بلې برخې ته ورسو نور راپورونه واورئ د کابل چاپ ورځپاڼو غورچان زموږ همکاري په کابل کې کتلی دی لاغې به واورو چې پر کومو مسایلو تم سوي دي.
رحیمه دنیت ورځپاڼې لیکلي په امریکا کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره طالب ډلې د سولې پروسې ته شا کړې او په سفرونو بوخته ده. ورځپاڼې لیکلي دغه ډله اوس د امریکا له سیاسي حریفانو سره د اړیکو په جوړولو لګیا ده او هڅه کوي چې له دې لارې پر ځان فشارونه راکم کړي. لیکوال د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون چارواکو تازه څرګندونو ته هم اشاره کړې چې طالبان یې د تړون څخه په سرغړونې تورن کړي دي. د لیکوال په باور د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي یاته دل د دې ادعا روخانه ثبوت دی. ورځپاڼې لیکلي په حقیقت کې دا ډله د سیمه ییزو سلام مشورو لري د مالی او سیاسي ملاتړ کوونکو د منتلو هڅې کوي تر څو تاوتریخوالي ته دوام ورکړي. هشتصوب ورځپاڼې هم اندېښنه ښودلې لیکلي د سولې پروسه له جدي ګواښونو سره مخ شوې ده. ورسپان لیکلی طالبانو په خپل غلط او کړنو سره د سولې فرصت له خطر سره مخ کړای. د ورسپان په وینا د ایتلې تاسو سو زله خبرداري ورکړ شوې چې د تاریخوالي کچراټی ټکړي خو په خبرې طالبانو جدي وننی ولا. ورسپانې د پینټاګون ورستۍ ارزونې ته اشاره کړې چې پکې راغلي طالبانو د دوهې هوکړې د غاړې نه دی ښې، له القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړې او د تاوتریخوالي کمولو ته ژمن نه دي. د لیکوال په باور که طالبان له متحده ایالاتو سره د شوي هوکړې موارد عملي نه کړي، امریکا به اړ شي چې دا مذاکرات ودروي. د ورسپانې په خبره امریکا د سولې په هوکړه بیا ځلې غور کوي او بدلونونه احتمال لري چې له طالبانو سره د خبرو اترو امکانات او موجوده فرصتونه له منځه یوسي. او هیواد دولتي ورسپانې د باختر خزانې خوندیتوب ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. تر دې وړاندې ولسي جرګې ویلي و چې ګنی باختر خزانه خوندي نه ده او دا خزانه د کوم بل هیواد ته ولېږدول شي، خو هیواد دولتي ورسپانې ډاډ څرګند کړی چې باختر خزانه د افغانستان د خلکو ملکیت دی او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډون به د افغانستان اسلامي جمهوریت ساتنه کوي. لیکوال د افغانستان د دې ملي پانګې د لېږد او بل هیواد ته یې د سپارلو وړاندیز غیر مسؤولانه او د هیواد د لوړو ګټو خلاف بللی.
زموږ اخلاص د راډیو اوري ورزو کونر ته چیرې چې اوسیدونکي له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د سولې خبرو ته دوام ورکړي او ژر تر ژره اور بند وکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اورئ.
د کونر قومي مشران په جنگ کې لخکیلو خواوو د سولې خبرو ته دوام ورکول غواړي. د دوی په خبره چې په روانه جګړه کې یوازې افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي، نو دواړو خواوو ته پکار دي چې د جګړې په ځای سولې او اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر تاوس خان:
طالبان زمونږ ورونه دي، هغه زمونږ د ولس جز دی، هغه زمونږ د خاورې جز دی، هغه زمونږ خلک دي. مونږ د هغوی مرګ نه غواړو، مونږ د هغوی زخمي کېدل نه غواړو. هغه زمونږ ورونه دي، د هغوی درد زمونږ درد دی، د هغوی دغه بیلتون زمونږ دپاره یوه لویه ستره ضایع ده. چې دا ضربې چې دې خاورې دې ملت ته رسیږي، دا تاوان نقصان چې دې ملت او دې خاورې ته رسیږي، دا دې طالب ته رسیږي، دا دې دولت ته رسیږي، دا دې ملت ته رسیږي.
یو بل قومي مشر محمد طالب د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو له مشرانو غواړي چې نور دې د شخصي ګټو او غوښتنو لپاره د افغانانو ویني نه تویوي.
موږ د طالب او د دولت نه غواړو دا غوښتنه ده چې په دې ملت نور ظلم مه کوئ، بس دا ملت نور پرېږدئ. دا ملت هر ساعت په هیر پاتېږي او د ماښامه پورې کېږي او هره شپه داسې کور په افغانستان کې نشته چې باغې کې بهیر نه وي. ځکه یو سړی چې شهید شي، هغه که طالب کې شهید کېږي هم افغان شهید کېږي، او که هغه په دولت کې شهید کېږي هم افغان بچی دی. د خلکو د پسر دي نور سوداګري نه کوي څوک او بس.
د محمد طالب په خبره چې له اوربند څخه پرته د سولې خبرې مثبته پایله نشي ورکولی.
اوربند چې نه وي، چې دوه کسان نښیدي او جګړه جنګ روان، خو یو پل باندې ګزارونه کوي کنه، نو خبرې خو نه کوي کنه. کله چې اوربند وشي او د هغې په منځ کې میزګړیتوب وشي، هغې سره کښېنې خبرې ته چه شي نښدي یاستئ، هغې خبره به حل کېږي کنه، خو په جنګ کې خو خبره نه حل کېږي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په جګړه کې لخکیلو خواوو د جګړې پای ته رسولو غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې کال پوره کیږي او همداراز په بین الافغاني خبرو هم میاشتې تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې توده جګړه روانه ده او هر ورځ پکې افغانان د سر او مال قربانۍ ورکوي.
تاسو له پیغامونو
زمان ورونو زه د غوالي آباد ولسوالۍ د کونړ ولایت نه حاجي شیراسان خبرې کوم او د افغانستان ټول شریف ولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د چوکۍ په دره کې تقریبا 15 کلو نه سیوا دي او 15 کیلومتر سرک یې په خپلو لاسونو جوړ کړی دی، اوس بارانونو خراب کړی دی او د حکومت لوړوپوړو چارواکو نه مې هیله لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل او فصل کړي. هغه ځای نه چې مریض اروان کړي او دلته د غازی آباد مرکز سره رسي یا د کومه په حالات کې او د په لارې مولي. وسلام په احترام.
زه د ارزګان د ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه جهانګیر جهرانی خبره کوم. د خاص روزګان په ولسوالۍ کې وسلوال و طالبانو د بریدو څخه ولسی وګړي دي سخت تنګي اخواته د داعش واکونه هم تر 200 پوری کډوالي کورنۍ د خاص روزګان د متګزو پسیمه او د سرتنګي پسیمه کې د خلکو په کورو کې په زور اړولې دي. زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې د خاص روزګان ولسوالۍ ته توجه وکړي او په خاصه توګه د خاص روزګان د ولسوالۍ د وګړو سره مرسته وکړي. مننه. السلام علیکم.
زه نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت د خیری ولسوالۍ نه د ولسي جرګې نه ډېره مننه چې د ولسمشر د همدا درخواستونه او پیشنهاد کوي چې د مامورینو د معلمینو او د نورو وظیفو والاو لکه د اردو والاو تنخواګانې جګې ځکه چې اقتصاد د ولس ډېر ضعیفه دی. د یو کس په سر چې دی 13 کسه فامیل 15 کسه فامیل او زما خپله چې دی اووه دانې نجونې دي او یو غریبۍ ته ناست یم او پلي خرڅوم کله یو 100 روپۍ پاتې شي کله یو 500 روپۍ پاتې شي ځکه خلکو سره پیسې نشته. هر په سوداګانې څه سره وړي مطلب خلکو سره پیسې نشته سودا به موږ څه کړو. چې ولسي جرګه هم دې د خاطره دا مطالبه کوي چې دا تنخواګانې جګې شي د ولس روزګار روان شي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.